درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو خبری مجله وړاندې کوم. زه عصمت څاروانیم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د کابل لپاره د طالبانو امنیه قمانداني د دغه ښار په احمد شاه بابا مینه کې د ولسی جرګې د یوې پخوانی وکیل مرسل نبی زاده د وشل کېدو خبر ورکړ. د کابل د امنیه قمانداني ویندوی خالد زادران وای نامعلومو وسلوالو د کابل ښار د دولسمې حوزې اړوند په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې پر مرسل نبی زاده او د هغه پر یو ساتون کې ډزې کړې او دواړه وژلې دي. د زادران په وینا په دې پیښه کې د اغلی نبی زاده یو ورور ټپي شوی دی. د دې پیښې د انګیزي په اړه څه نه دی ویل شوی. د هرات ولایت د حوزوي روغتون مسؤلان وای د ورستیو څو ورځو د شدید سړې هوا له کبله لشتر لشت 22 تنه په روغتونونو کې بستر شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون د ایمرجنسي یا بیړنۍ څانګې مسؤل فرهاد افضلی نن په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کسان لمړینې ژغورل شوي خو لا هم سخته ساړه دوام لري. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه تر منفي 10 پورې رسیدلې ده چې دا په وروستیو څو لسیزو کې کم ساری ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکې اداره اوچا وای د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بې وزله ښځو او بې سرپرست ماشومانو ته سمیر رسیږي، ښځینه کارکوونکي مهم دي. طالبانو تیره میلادي میاشت په غیر حکومتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. اوچا پر ټویټر لیکلي له بې وزلو سره د کمپلو او د ژوند ژغورلو نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. نیپالی چارواکی وای په دغه هیواد کې د یوې مسافرې الوتکې د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 پیته تنه مړه شوي دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکه کې 2 تنه سپاره وو. د ځینو کسانو مړي د پیښې په ځای کې موندل شوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د اوکراین په دن پر شار کې د یوې ودانۍ له نړېدو وروسته د ژغورنې عملیات دوام لري. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. د ښار شورا پرو ناوخته په یو راپور کې وویل چې په دې پیښه کې د 14 ماشومانو په ګډون 3 تنه ژوبل شوي او د 6 ماشومانو په شمول 8 نور سلامت ژغورل شوي دي. له دې پیښې وروسته په دن پر شار کې 3 ورځې ویر اعلان شوی دی. په همدې حال کې پر اوکراین د روسیې د یرغل څه باندې 11 میاشتې وځي. لسکونو زرو اسرائیلیانو پرون شنبه د اسرائیل په دروسترو شارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د عدلي قضایي اصلاحاتو د پروګرام پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرو تنظیمونکو بنیامین نتانیاهو په اسرائیل کې د دیموکراتیکو ارګانونو په کمزور کولو تورن کړ. نتانیاهو په وروستیو ورځو کې له یوه سختریزي مذهبي ګوند سره د ائتلاف په جوړولو د شپږم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم شو. د منتقدان وایي چې قضایي اصلاحات به د اسرائیل د قضا خپلواکۍ ته زیان واړوي. او د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ د نابینایانو لپاره داسې لاس پوټونی یا دسکش جوړ کړي چې په وسیله بریل خط په لوړ غږ لولي. د اوراما ال سٹارټ اپ شریک بنسټګر کوشاګرا جنوی چې په هند کې د نابینایانو په یو انسټیټیوټ کې د رضاکارۍ په محل ورته دا آیډیا پیدا شو او جوړولو ته وهڅول شو. د دې په وینا د هند په سلو کې نیوی نابینایان بریل لیک نشل وستلې. نابینا دسکش پر بریل لیک تیروي او د یو لاوډ سپیکر په وسیله متن ورته لوستل کیږي. ټاکل شوی دی چې د لاس پوټنی د سشکال تر پایه په $300 بازار ته راوسی. زموږ شخل ازادي راډیو اوري. نامعلوم وسلوالو په کابل کې د ولسی جرګې یو پخوانی غړی مرسل نبی زاده وژلې. اغلی نبی زاده څوک و؟
اغلی مرسل نبی زاده اصلا د ننګرهار و او د کابل د خلکو استازي و په ولسی جرګه کې.
یو نماد امنیت شورا له غړي وغوښتل چې د طالبانو د بشري حقونو د مخالفو پالیسیو په وړاندې یو لاس ووسی. د سیاسي چارو له یو افغان شنونکو سره مو په دې موضوع خبرې کړې.
فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکاریږي، لیکن دغه تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
ایران وای د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ ادارې پر وروستي پریکړې اعتراض وکړ.
دوی هم دغه خبر کوله چې موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو فشار د ودانو به موږ نشو کولای.
د نیپال د هوایي پیشي حال هم درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبری ټولګه د فیسبوک لاله هم په ژوندۍ بڼه خبري شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې یو غړی مرسل نبی زاده په کابل کې په خپل کور کې وشل شوې ده. د دې پیښې نور جزئیات له حسیب الله تلاش څخه ورچی دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. تلاش صاحب مهرباني.
د کابل لپاره د طالبان امنیه قومندانې د دغه خار په احمد شاه بابا مینه کې د ولسی جرګې د پخوانی وکیل مرسل نبی زاده و د وجل کېدو خبر ورکړ. د کابل د امنیه قومندانې وایان خالد زدران وای نامعلوم وسلوالو د کابل خار د دولسمې حوزې اړوند په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې پر مرسل نبی زاده او د هغه پر وساتون کې ډزې کړې او دواړه یې وژلې دي. د زدران په وینا په دې پیښه کې د اغلی نبی زاده یو ورور ټپي شوی دی. د تیر نظام د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب وایي په کابل کې د پخواني وکیل مرسل نبی زاده وژنې پخواني چارواکو او وکیلانو ته چې افغانستان کې د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. دغه راز د دې پیښې د انګیزې په اړه چې تر اوسه څه نه دي ویل شوي او تازه مو هم د طالبانو د امنیه قومندانۍ لویان سره چې د کابل لپاره یې ټاکلی دی خالد زدران سره خبرې وکړې، د ویل چې نور جزئیات نشته او موږ د نورو جزئیاتو د ترلاسه کولو په لټه کې یو. د نبی زاده وژنه نړیوال غبرګونونه هم له ځانه سره درلودل. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د شنو په نوم دیوګوند غړی هانا نیومن په خپل ټویټر کې ویلي چې هغه په تیاره کې ووژل شو، خو طالبانو په رڼا ورځ جنسیتی اپارتایډ نظام جوړ کړی دی. دغه راز د آلمان جی پی خبری اژانس ویلي له 2018 اگست راهیسې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د ځوانانو مرموزې وژنې زیاتې شوې او دا لومړی ځل دی چې یو مخکینی قانون جوړونکی یا وکیل وژل کیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو ډیری افغان سیاستوال په ځانګړې توګه خزینه پارلماني غړي له افغانستانه ووتلې چې هو مرسل نبی زاده یو له هغه غړو څخه ده چې په تروسه په کابل کې پاتې و. د ډی پی د راپور پر اساس شاوخوا څلور میاشتې مخکې مخپټې په یوه رسنۍ کې راښکاره شوې وه، ویل یې چې لیوینا دولتي سازمان سره همکاري کوي. ویل کېږي هغې په دې مرکه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو او سیاستونو په اړه هم خبرې او نیوکې کړې وې. نبی زاده په 2019 کال کې له کابل څخه ولسی جرګې ته وټاکل شو او د طالبانو تر بیا راتګ په دې برخه کې پر دنده وه. اسوشیټ پریس ویلي هغه د افغانستان په تیر نظام کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی وه او د بشري سرچینو د څېړنو او پراختیا په نادولتي موسسې سره یې همکاري درلوده. د 2018 کال اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ښځو او نجونو پر وړاندې سخت دریز غوړه شوې او حقوق یې تر پښو لاندې شوې دي.
بله ډیره مننه کورودان تلاش صاحب. لکه څنګه چې تاسو مو ویل د اغلی نبی زاده د غژل کېدو مسالې یو شمیر پخوانی چارواکي او د پخوانی ولسی جرګې یو شمیر غړي چې لا هم په افغانستان کې دي اندیشمن کړي دي. د ولسی جرګې پخوانی غړی نعمت الله کریاب وایي اغلی مرسل نبی زاده په خپلو خلکو زوریدل او له بيوستو خلکو سره مرسته کول او خدمت وکاو. مرسل نبی زاده چې د پخواني ولسی جرګې غړی و په کابل کې په خپل کور کې وشل شوې ده. له نعمت الله کریاب سره صفی الله ستانگزی مرکه کړی او په پیل کې شاغلی کریاب داسي وایي
اغلی مرسل نبی زاده اصلا د ننګرهار و او د کابل د خلکو استازي او پولیسي جرګه کې شاوخوا درې کلونه د ګټ کار تجربه درلوده. په واقعیت کې یو ډېر با احساس او پتمنه افغان و او تل په خپل خلکو زوریده او په ډېر داسې یو حالت کې را لوی شوی و چې هغه د خپل کورنۍ کړاوونه او دردونه لیدلی و، نو تل د نورو مظلوم و او بیوسو خلکو سره د رفاه او آسایش په برخه کې مرسته کوله. بیګا له بده مرغه چې دی په خپل کور کې وژل شوی ده. د اغلی نبی زاده د مړینې تر اوسه پورې دلیل نه دی معلوم، خدا یو اندېښمنونکې خبر دی په افغانستان کې. هغه خلک چې لږ تر لږه په سیاسي موقفونو کې کار کړی او یا د دې خاورې کې د پاتې کېدو اراده لرل هغه ته یو ډول
بله زه غواړم وپوښتم چې د ولسی جرګې ګڼ وکیلان به اوس هم په افغانستان کې دننه وي، همداسې ځینې چارواکي هم پاتې دي، څومره اندېښمنونکي ده د هغوی د امنیت لپاره دغه مسله او دغسې پېښه چې شوې ده د افغانستان یو وکیله وژل شوې؟
تر اوسه خو دا نه ده معلومه چې دا یو سیاسي ترور دی که دا یو جنایي پېښه کېدلی شي، دا به وروسته معلومه شي. خو په واقعیت کې همداسې ده چې هغه څوک چې په تیر کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت غړي پاتې شوي په لوړو پوستونو کې او یا هم د سیاست یوه برخه وو، د مرسل نبی زاده وجنې هغوی ته یو ډول اندېښنې او تشویشونه را پیدا کړي. زموږ هیله دا ده چې د دغو خلکو اول خو د هیڅ افغان د مړینې او دلته د ناوړو پېښو د رامنځته کېدو مخنیوی لازمي دی. خو بیا دا خو خلکو د پاره چې لږ تر لږه په سیاست کې ونډه لرلې ده، دا ډول پېښې نورې اندېښنې هم راپورته کولی شي. دا خو خلکو د پاره چې په هیواد کې اوسېږي او یا له بهره د هیواد ته د راتلو هیله او امید لري، هغوی د پاره یو ډول د اندېښنې ډک خبر دی. زما هیله دا ده چې په راتلونکي کې د دا ډول پېښو مخنیوی وشي، خصوصا د ښځو ژوند چې دلته تامین او محفوظ نه وي او دا ډول پیښه رامنځته کیږي. بیا حتما د نارینه وو لپاره خو د تشویش خبره دی چې هغه ډیر ګرځي او د هیواد د هر ګوټ ته د تلو اراده لري. په واقعیت کې دا یو اندېښمنوونکې پیښه ده.
د ولسی جرګې یو پخوانی غړی نعمت الله کاریابو چې د دې جرګې د یو پخوانی استازي د وژل کېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو پرلندو چپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالای سنگ.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی سوله نه خوښته. خو د ښاغلي غنی مخکینی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي محمد اشرف غنی واقعي سوله خوښته. امرالله صالح پر خپل ټویټر پاڼه د مایک پامپیو څرګندونې بی بنسټه کیسې بللې دي. مایک پامپیو وروسته خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي له محمد اشرف غنی تنگ شوی و. جزئیات له امید ظاهر مل څخه ورو.
بله، د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس مخکینی لومړی مرستیال امرالله صالح د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مایک پامپیو هغه څرګندونو ته تون خبرګون خودلی چې ویلي و مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی سوله نه غوښته او انتخابات هم غلا کړي وو. مایک پامپیو د امریکا د شیکاګو پوهنتون د سیاست انسټیټیوټ کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا رښتیا ده د محمد اشرف غنی غوښتي وو چې واک پرېږدي، ویلي چې د جمهور رئیس غنی پتنګ شوی او دا کار د دې لامل شو چې دوی ګام پورته کړي او ټول هغه افغانان د خبرو میز تاثیر کړي چې د خبرو دوام وخت هغه څه چې د دغه قوله جمهور رئیس اوباما مختل خدا بیا وایي چې خغلی غنی دا خبره نه وخته چې دا کار وکړي. مایک پامپیو جمهور رئیس خوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په انتخاباتو کې پغلا هم تورن کړ، وی ویلی چې دغه انتخابات یو ډول باندې د خپل رقیب غلا کړی وو. په داسې حال کې چې د دې انتخاباتو په جوړیدونکو حکومت کې د پومپیو د حکومت ډیر لوړ پوړو چارواکو چې د لوړې مراسمو البته د خغلی غنی په کې ګډون کړی وو. خو په تیر جمهوری نظام کې د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح د مایک پومپیو د څرګندونې به بنسټه کیسې بللې دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې جمهور رئیس غنی غوښتل واقعي سوله راشي، خو امریکا پریکړه په پټ راول پنډې ته د افغانستان سپارلو څو دوی په خبره د اوکراین لوی جګړې ته چمتو شي. خغلی صالح دام خبرم کړی دا چې د مونیخ امنیتی کانفرنس کې یو لز دلایل خپل مایک پومپیو ته وړاندې کړل چې افغانستان د په خبره پاکستان او ترهګرو ته سپارل کیږي او دا سوله نه راولي. نو موري دا هم لیکلي چې دوی اندېښنو ته د مایک پومپیو جواب یوازې دومره ساده و چې ویل یوازې 15 ورځې مونږه دا دوه هوکړه ځندول شو سو تاسو خپل پلویان راټول کړئ. د مایک پومپیو څرګندونه خپل خوانی جمهور رئیس غنی خبرګون نه دی خو دلته خو لدی وړاندې خپل مرکو کې په دوحه کې د طالبانو سره د امریکا د سولې تړون د جمهوریت نظام د سقوط یو لوی لامل بللی وو. څروان صاحب همدا ډول خاغلی غنی د افغانستان د سول لپاره د امریکا په خانه انګړی اساس زلمی خلیل زاد د طالبانو سره چې خپل مایکوم پیوم هغه محل چې دوه تړون کې د حالت حاضر د افغانستان د سولې په برخه کې په دوه مخي سیاست تورن کړي و. خو زلمی خلیل زاد بیا رسنیو سره خبرو کې د افغانستان او د اوسنی وزیر عامل خغلی غنی بلل او چې د په خبره د سولې خبري بریا ته پرېنه خو د افغانستان ووت.
مننه سلامت اوسه زهیر مل صاحب. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشي د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې له تعلیم او کار د شزو راګرځول د بشر د اساسي حقوقو سرغړونه ده او نړۍ باید په وړاندې متحد ووسی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره په همدې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا نړیواله ټولنه توانېدلې چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د وروستیو پریکړو په اړه واحد دریس خپل کړي.
نړیواله ټولنه لغه پایل نه د خزو د خونو د جنکیانو د تعلیم او همدارس د خزو د کار کړه باندې جدي وو. خو کوم تغییر چې راغی دا ناڅاپي تغییر وو. زه فکر کوم چې نړۍ او د منطقي ایوادونه په خپل په افغانستان کې د افغانستان ولس چې د دې سره یعنی د تعامد نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې نړۍ کوخخ کاوه چې یو څه وخت واخلي. لیکن په تیر تقریبا څه کم دوه کلونو کې هم موږ څه تغیرات ونه لیدل. نو زه فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکاریږي لیکن دغه تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
د خزو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه د طالبانو د حکومت دریز د اسلامي همکاریو د سازمان د وختنې په وړاندې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وړاندې متفاوت او ستاسو په نظر طالبان ولې غواړي چې نړۍ ته دوه ګونی پیغام ورکړي د خزو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه؟
د دوی په اوله دوره د حاکمیت کې او اوس تقریبا په دې څه کم دوه کلونو کې ټول خلکو ته او نړیوالو ته دا معلومه شوله چې دوی د عامو خلکو د ګټو سره د دې ټولنې د پرمختګ سره او د نړۍ سره یا د منطقي د هیوادونو د همسایګانو سره د سیالۍ یا د برابرۍ یا د هیواد له دغه حالت نه درایشتلو لپاره کوم فکر نه لري. نو په دې اساس باندې هغه وادي چې دوی کړې وي په دوحه کې د نړیوالو سره په ځانګړې توګه د امریکایانو سره هغه هم دوی پورا راوونه وتل. نو زه فکر کوم چې نړۍ ته به لا هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې لا هم په یو شکل نه یو شکل د دوی سره د ډیپلوماټیکي اړیکې که څه هم غیر رسمي ساتلې دي زه فکر کوم قرار قرار به د دې خلکو هم دغه توجه چې د کمرشي او زه فکر کوم چې افغانستان د بدبخت د ولس او د ملت په لوی ناورین ته هغه اقتصادي او نظامی او لوی بحرانونو ته بلار شي ځکه دوی قصه کې نه دي. په دې خاطر باندې ماته د افغانستان راتلونکی یو لوی بحران یو اته د کورنۍ جنگ اندېښنه هم زما له بدبخت فکر کې شته چې کېدای شي چې دوی اصلاح نشي دوی ریفورم رانولي دوی قانون جوړ کې دوی هم شموله حکومت جوړ نه کې. نو زه فکر کوم چې مشکلات به جوړ شي
که د نړیوالې ټولنې خبرې یو خو ته پریږدو. د افغانانو ته د طالبانو ځواب تر اوسه پورې څه دی د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه؟ ته آیا افغانان توانېدلی تر اوسه پورې هغه پیام ترلاسه کړي چې دوی غواړي له طالبانو له حکومته واوري؟ او دا پیام څومره افغانانو ته د درک وړ او د منلو وړ دی؟
د دوی غوښتنه خو زه فکر کوم د دې ملت یرغمل کېدل دي او دا دوی یرغمل کړی دی تر اوسه پورې خلکو ته رجوع نه ده شوی. انتخابات خو لری خبره ده حتی دوی قانون نه دی جوړ کړی په ټولو برخو کې دوی محدودیتونه وضع کړي دي. دغه کوم حالات چې د بیرون سړی ورته ګوري زه فکر کوم چې دا یو استخباراتي لوبه ده او د نړیوالو سره چې د دوی کومه لانجه ده د رسمیت او یا د ځینو نورو مسایلو له بده بخته دوی دغه غچ دا افغان ولس نه اخستل کیږي او دغه یو شریعت دوی در معرفي کړه دی راوړاندې کړه کوي چې هغه په نور نړۍ کې نشته دی. دوی ټول فرامین د نړۍ د اسلامي هیوادونو د مراکز د خواندې د دوی دغه کارونه چې دی غندلې دي.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل نیپالی چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د یوې مسافري الوتکې د لویدو په پیښه کې تر شپېتو زیات کسان مړه شوي دي. البته په دې الوتکې کې دوه اویا تنه مسافر سپاره وو. د دې پیښې نور جزئیات له صفي الله ستانکزي څخه اورو چې دا موضوع یې تعقیب کړی دی. ستانکزي صاحب، مهرباني.
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو اولیدونکو ته. نن لغرمی مخکې په لسنی مبجو د نیپال له پلازمېنې کټمنډو څخه د یتی هوایی شرکت یو وړا دوه ماشینه الوتکه د نیپال لویدیز ښار بخارا ته په لار و چې دغه ښار ته هوایی میدان ته نږدې د یو سیند په غاړه باندې ولوېدله. په دغه پیښه کې د چارواکو په خبره پورې تر اوسه پورې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. البته ټول ټال 22 کسان په الوتکه کې ناست وو. چارواکو ویلي دي چې الوتکه تر لویدو وروسته اور یې اخیستی دی او ګڼ خلک جسدونه سوځېدلي وو او د پیژندلو وړ نه وو. خو بیا هم دوی ویلي دي چې تر اوسه پورې د 18 کسانو جسدونه پیدا کړي دي. البته په نیپال کې چې دنګ غرونه پکې دي او همدارنګه د نړیوالو ګرځندویانو او غرختونکو یو اصلي مقصد هم دی. نور وخت هم دغسې پیښې شوي دي. دا اوله پیښه نه وه چې دومره کسان مړه کېږي. خو په دیرشو کلونو کې دغه خونړۍ بلل کېږي. البته په 2022 کال کې، یعنی تیر کال په می کې هم 22 کسان مړه شوي وو. تر هغه مخکې په 2013 کال کې هم شاوخوا 15 کسان مړه شوي. خو تر ټولو خونړۍ هغه بیا په 1992 کې و چې د پاکستان د هوایي ایرلاین یا PIA یو الوتکه ولوېدله او په کې 118 کسان وژل شول. د نننۍ پیښې علت هم نه دی معلوم، خو چارواکي وایي چې پلټنې کوي. د نیپال صدر اعظم د پیښې ځای ته ورغلی وو او د کابینې بیړنۍ غونډه په دې ارتباط باندې راغوښتې وه او ویل چې د پیښې دا عواملو د پلټلو لپاره کار کوي. خو له سیمې نه خلکو ویډیوګانې اخیستې. هغوی ویل چې دوی ولیدل چې تیاره د کیناست، تیاره په هوا کې له مشکل سره مخ شوې وه او ولګېدله او دغه پیښه رامنځته شوله.
ډېره مننه ستانکزی صاحب چې د نیپال د هوایي پیښې جزئیات مو وړاندې کړل.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
پر اوکراین د روسیې په تازه حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 30 تر رسیدلی دی. دا پیښه داسې وخت شوې چې بریتانیا د لومړي غربي هیواد په توګه اوکراین ته د ثقیله ټانکونو د ورکړې خبره کړې ده. د بریتانیا د غوډانډیز او د مسکو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې ده. د موضوع تفصیل لپاره له اسدالله لودی نام دا شبل استودیو سره وصل دی. له دې وورو
مننه سروان صاحب. سلام تاسو اوریدونکو او لیدونکو ته. پر اوکراین د روسیې د میزایلو په تازه حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر لکه څنګه چې تاسو ویل 30 ته پورته شوی دی. دا پیښه داسې وخت کې چې بریتانیا د لومړي اروپایي او غربي هیواد په توګه له اوکراین سره د پوځي مرستو اعلان کړی دی. د بریتانیا دغه اقدام د مسکو له سخت عکس العمل سره مخ شوی دی او ویلي دی چې دغه کار به په اوکراین کې روانه شخړه لا پسې سخت کړي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره خبرې کړې دي پر ټلیفون او د چیلنجر دوه ټانګونو او نورو توپچی سیستمونو په تړاو توضیحات ورکړي دي. د دې مقالنې چې پرون وشوه جزئیات د بریتانیا صدرات نن خبر کړي دي. اوکراین د شمې پوراس هم ټینګار وکړ چې په سوریدار سیمه کې پیل شوې جګړه لا هم روانه ده. تر دې مخکې د جمهوریت ریاست مسؤلانو په روسیا کې ادا کړې و چې تر اوږدې جګړې وروسته دوی دغه سیمه یا د سوریدار ښار نیولې دی. تر یو لړ پوځي شاتګونو وروسته به په دې ښارګوټي کې بریا د مسکو لپاره یو نادره لاسته راوړنه وي. خو هلته بیا د مسکو لخوا ګمارل شوو چارواکو ویلي چې دغلته لا هم د مقاومت سنګرونه فعال دي. د اوکراین چارواکو په اوکراین کې د روسیې د میزایلو د وژونکو حملو تازه لړۍ غندلې ده او د حملې داسې وخت شوي چې په اوکراین خلک د نوي کال لرغونی جشن لمانځي. په دنیپروپتروفسک کې هم تازه حملې شوې دي او ویل شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراین 50 د میزایلو او 90 د ثقيله توغندیو حملې شوې دي او 2000 هم شوي.
ډېر مننه لودین صاحب.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر مدنی فعالانو او د شزو د حقونو مدافعانو د نړۍ په بیلو بیلو هیوادونو کې د افغان شزو او نجونو د حقونو په ننګه اعتراضونه کړي دي. دوی له طالبانو غوښتي چې پر شزو او نجونو محدودیتونه پای ته ورسوي. نور جزئیات د نرګس مومن په راپور کې اورو.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، زه هم داسې ور اضافه کوم. البته پرون د شنبې په ورځ د نړۍ په 90 هیوادونو کې چې شاوخوا 95 بیلابیل ښارونه هم پکې شامل وو، په دې 90 هیوادونو کې د افغانو ښځو د برابرۍ، د ازادۍ او د زده کړو لپاره اعتراضونه وشول. دا اعتراضونه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او د کار د لګیدلې بندیزونه په تړاو پرون په مختلف هیوادونو کې، البته په امریکا کې، آسټرالیا کې، کاناډا، جرمني، فرانسه اوش مینور اروپایي هیوادونو کې هم تر سره شو. او د یادونه وړ دي چې په دې اعتراضونو کې نه یوازې ښځې بلکې د نارینه هم ډیر پراخ ګډون وو. په دې اعتراضونو کې یو څه چې اضافه و د نسبت نورو اعتراضونو ته، غدا و چې یو نوی هشتاګ دوی داسې جوړ کړی و چې په افغانستان کې د ښځو حقونو دفاع په نوم، او بل د افغان نجونې زده کړو ته پرېږدي. دغه هشتاګونه ورسره دی، ورسره په لاس کې و. نو څاروان صاحب، په دې اړه موږ د اعتراض کوونکو څخه هم پوښتنې وکړې. دوی ویل چې طالبان حق نه لري په هیڅ صورت چې افغان میرمن یې وجودي په کور بندي وساتي. دوی د کار او د زده کړو څخه منع کړي، او دوی په کورونو کې لکه بندیان غونډې وساتي. نو دوی ویل چې طالبان باید نړۍ سره کړي ژمنې، او د بل خصوص د افغانستان د خلکو سره هغه ژمنې چې کړي دي، د ښځو سره هغه ژمنې چې کړي دي، هغه باید پوره کړي. د یادونه وړ دی چې د پمدې اړه موږ د البته د پاریس کې هم موږ د ځینو کسانو سره خبرې وکړې. دوی هم ورته خبر وو، او دوی ویل چې طالبان هیڅ حق نه لري چې د نجونو شرعي حق ترې واخلي. نو په دې اړه موږ د طالبانو څخه پوښتنه وکړه، طالبانو د وایندویانو څخه پوښتنه وکړه، خو له بده مرغه د هغوی هیڅ ځواب مو ترلاسه نه کړ.
مننه نرګس مومن حسن زی، چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مو د افغان ښځو د حقونو په دفاع کې د مظاهرو او اعتراضونو حال مو راکو. اوس هم د سپورت لورته، د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو د افغانستان کرکټ بورد خپل اعتراض د کرکټ نړیوالې شورا ته رسولی دی. افغان کرکټ بورد وایي چې په دې تړاو د کرکټ د نړیوالې شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو د لټولو لپاره کتنه کوي. جزئیات د ساحل د بختیار ساحل په راپور کې واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو یو وار بیا خپلې اندېښنې کرکټ نړیوالې شورا سره شریکې کړې دي. نصیب خان وایي د استرالیا د لوبو نه کولو تر پریکړو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا له مرستیال سره مفصلې خبرې کړې دي، خو د خبرو د جزئیاتو په تړاو نه دی غږېدلې. نوموړي ویلي دي په پلان کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د کرکټ نړیوالې شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په پار وګوري. هغه د استرالیا کرکټ ادارې سره د وروستیو خبرو په تړاو وایي،
تاریخونه مو مشخص کړل مخکې له دې چې د تاریخونو اعلان تر رسیدو د هغې نه دوه ورځې مخکې دوی موږ سره په زوم کال باندې بیا میټینګ واخیست. بیا راته وویل چې موږ نشو کولای چې دا لوبې وکړو. نو موږ پس له هغې هم درې مجلسونه ورسره وکړل، کوشش مو وکړو چې قناعت ورکړو او د دې لوبو د اهمیت په اړه دوی ته وویل. دا د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډېرې مهمې دي او د سوپر لیګ لوبې دي، خو دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو فشار دی او دا لوبې موږ نشو کولای.
د ښاغلي نصیب په وینا چې د افغان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف عربي متحده اماراتو ته تللی، او هلته په دې تړاو د هند، سریلانکا او پاکستان کرکټ ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د نوموړو پټکو چې یادو هیوادونو په دې موضوع کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا کرکټ ادارې د جنوري میاشتې په 12 نیټه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو او جونو لپاره د ژوند او زده کړو د محدودیتونو له امله نه غواړي له افغان کرکټ لوبډلې سره په راتلونکي مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. د پریکون د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
بیا وروسته به ستار فروخ بله خبری مجله وړاندې کړي، خو یادونه کوم چې په لنډ وخت کې به د آزادي راډیو خپرونې د شپې له لوري هم پیل شي.
آزادي راډیو پر لنډو څپو،
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د آزادي راډیو خپرونې،
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي،
او 1,800 کیلو هرتز اوریدلای شئ.